السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د خبری مجله زه رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وی هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له فعالیت څخه پاکیږي د امنیت او ساتلو لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د اداري فساد د تورونو په اړه هم په همدې خبرونه کې مفصل ریپورت اوریدل شي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د ولسمشر غنی هغه څرګندونه چې کاندید وزیران دي د باور درایو په بدل کې پیسې نه ورکوي یو تور بللی دی. هغه کاناډایي چې په دې ولای کې له خپلې امریکایي میرمنې او درې ماشومانو سره د حقاني شبکې له برمتې خوشي شو وایي چې د برمتې پر مهال یو ماشوم وژل شوی او پر ښځې جنسي تېری شوی دی. او د اج ساحل د ابیجان ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د یوې کارګو الوتکې د لوېدو په پیښه کې څلور مالدوویان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. دا جمهور ریاست ماڼۍ وایي دوی د انتخاباتي کمیسونونو په چارو کې مداخله نه کوي او د انتخاباتي کمیسونونو کمشنران په خپلو چارو کې خپلواک دي. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو کمیسون او همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په خپلو چارو کې خپلواک دي. حکومت یوازې د دوی لپاره په د مالی سرچینو او امنیت په برخه کې استخدام کوي او په دې برخه کې همکاري کوي. ارګ وروسته لاغې دا څرګندونه کوي چې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې په حکومت انتقادونه وشول چې ګوندې د انتخاباتو د کمیسون په چارو کې مداخله کوي. او خدای افغانستان د ولسی جرګې رئیس د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونه چې کاندید وزیران دي د باور درایو په بدل کې پیسې نه ورکوي یو تور بللی. عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې عمومي غونډه کې دا ډول څرګندونه مقننه قوې ته سپکاوی وباله. ښاغلی ابراهیمی وایي د ولسمشر او د درې ګونو قواوو د رئیس لخوا د ملي شورا او خلکو د منتخبو استازو په اړه دا ډول څرګندونې مقننه قوې ته سپکاوی او په کمه سترګه کتل دي. ولسمشر اشرف غني څو ورځې مخکې نوو کاندید وزیرانو ته خبرداری ورکړی و چې هر کاندید وزیر که ولسي جرګې څخه د باور د رایو ترلاسه کولو لپاره پیسې وکاروي د کاندید وزیرانو لیست څخه به وایستل شي. تر دې مخکې د کابینې یو شمېر پخوانیو وزیرانو په شمول ځینو کسانو ویلي و چې ځینو کاندید وزیرانو ته د ولسي جرګې غړو لخوا د باور رایو ورکولو پر مهال په ځینو مواردو کې د پیسو مسله مطرح وه. د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. وین چنګیز نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره وکتل. ارګ د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دواړخیزو همکاریو سیمه ییزو مسلو او همداراز د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ په بېلابېلو اړخونو بحث وکړ. هغه کاناډایي چې په دې اونۍ کې له خپلې امریکایي میرمنې او درې ماشومانو سره د حقاني شبکې لخوا له برمتې وروسته په پاکستان کې خوش شو د بند پر مهال وایي چې د بند پر مهال یو ماشوم وژل شوی او پر ښځې جنسي تېری شوی. جوشوا بویل کاناډا ته په رسېدو وویل د پر ښځې کاتلین کولمن یو ساتونکي د هغه د قمندان په مرسته جنسي تېری کړی او د ده یوه ماشومه لور هم د حقاني شبکې د برمتې پر مهال وژل شوی. نوموړي له افغان چارواکو څخه وغوښتي چې د دې جنایت ترسره کوونکي دې محاکمه شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د ګورتېپې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد د افغان ملي اردو کمانډو کتې عملیات پیل کړي. په کندوز کې د پامیر شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمي نن رسنیو ته وویل چې پرون د دې ولسوالۍ په حکیمبای او حاجي نواب کلو کې د عملیاتو پر مهال دولس د حکومت مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د آرت ساحل د ابیجان ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د یوې کارګو الوتکې د لوېدو په پیښه کې څلور مالدوایان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. دا خبره د آرت ساحل د امنیت وزیر کړې ده. د الوتکه په سیمه کې د زورور طوفان او باران پر مهال نسکوره شوې. د آرت ساحل امنیتي چارواکو ویلي چې څلور فرانسوي اتباع هم په پیښه کې ژوندي پاتې دي خو ټپیان دي. د آرت ساحل ځینو سرچینو ویلي چې دا کسان فرانسوي سرتېري وو. سرچینو ویلي چې دا الوتکه روسۍ انتونوف الوتکه وه او د فرانسې پوځ لخوا چارتر شوې وه. فرانسه په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي ماموریت پر مخ وړي. د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو په نوم ائتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي یو ویان دی ویلي داعش ډلې څخه په بشپړه توګه د رقې خار د نیولو لپاره وروستۍ جګړه روانه ده. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن وویل دا جګړه له ساعتونو څخه تر ورځو پورې وخت نیولی شي. د سوریې ډیموکراټ ځواکونه د عربو او کردانو ائتلاف دی چې د کوردي ملیشو لخوا پرې واک زیات دی. د رقې خار چې داعش ډلې یو مهال د خپل خلافت د مرکز په توګه کاروه له لاسه ورکول به یې د یو وسلواله ډلې ته لوی ګزار وي. مصطفی بالی ویلی دا داعش وسلوال د رقې خار په څنډو کې په خواره واره ډول مقاومت کوي. د رقې خار د نیولو لپاره جګړه د جون په میاشت کې پیل شوې ده. روسیې پرون شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو څېړونکي په دې کې پاتې راغلي چې په دې اونۍ کې د سوریې په یو هوایي ډګر کې د سارین په نوم زهرجن ګاز نښې او درک ولټوي. لویدیځ هېوادونه وایي دغلته دا ډول ګاز په اپریل میاشت کې د ولسي خلکو پر ضد کارول شوی. د ملګرو ملتونو ځانګړې ډله چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه کار کوي په دې اونۍ کې د روسیې تر فشار لاندې ومنله چې مخکې له دې چې د سوریې د خان شیخون په ښارګوټي کې د اپریل د 4 نېټې د کیمیاوي برید په اړه رپورټ خپور کړي د شویرات هوایي ډګر نه بلیدنه وکړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي دي دا ډله دې هوایي ډګر ته ورغلې وه خو له هغه ځایه یې نمونې نه دي اخیستې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دفاع وزارت وی هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له فعالیت پاکیږي د امنیت او ساتلو لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د چارو کارپوهان وایي چې که دا پلان په سمه توګه تدویق شي فایده کوي.
نو دا ښه اقدام دی خو شرط دا ده چې دا دوست شي.
چارواکي وایي په کندوز کې په ځینو سیمو کې وسلوال مخالفان ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي. د حقوق پوهانو ټولنه د ولسي جرګې په اداري پلاوي د پورشو تورونو په سپیناوي کې په رامنځته شوي ځنډ اندېښنه څرګندوي.
دلته سوال دا دی چې ولې تر اوسه پورې دا موضوع نه څېړل شوی. تر اوسه یو میاشت تېرېږي تقریبا او د ولسي جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي.
د ولسی جرګې له دې پریکړې هم خبرې ګوچې وایي. انتخاباتي کمیسیونونه بیا یو ځل د ولسوالیو او شوراګانو ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د پښتنو په خاطر د جرګې ته ورغواړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان دفاع وزارت وی هغه ولسوالۍ او سیمه چې د طالبانو له حضور پاکیږي د امنیت او ساتلو لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره به سرحدي او د عامه نظم پولیس دفاع وزارت په چوکاټ کې یو ځای او ښه تجهیز شي. یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان دفاع وزارت له دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي چې یاد ځواکونه باید په ښه توګه تجهیز او مدیریت شي. نور حال د واصل وسال په ریپورت کې اورم.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه سیمې چې د طالبانو له حضور پاکیږي او یا هم تر ګواښ لاندې دي د دایمي امنیت او ساتنې لپاره منظم او اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکو دوو میاشتو پورې سرحدي او د عامه نظم پولیس دفاع وزارت سره یوځای کیږي او دغو پولیسو ته به د ښې روزنې ترڅنګ ښه تجهیزات هم ورکول کیږي.
سرحدي پولیس کاملا وزارت دفاع ته راځي. وزارت دفاع پرې مربوطیږي. کارونه ټول خلاص شوي، آماده شوي دي. تنها پروسه د انتقال صورت نیستی په دغه موده کې او نظم عامه قوتونه هم کارونه خلاص شوي دي. په اول د دلوه باندې کاملا وزارت دفاع ته راځي. نو دا د دفاع وزارت مربوطیږي او موږ د دې لپاره چې دا ښه تسلیح کړو، تجهیز کړو، نوي تجهیزات ورکړو او دوی چې دې لپاره باید آماده شي چې هغه وظایف چې ورکول کیږي هغه په ښه صورت سره اجرا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په دفاع وزارت د ولسي جرګې امنیتي کارپوهانو او عامو خلکو لخوا تل دا انتقادونه کیږي چې له مخالفینو نه د سیمو له پاکولو او نیولو وروسته دغه سیمې په دوامداره توګه په خپل واک کې نشي ساتلی. د یو شمېر راپورونو له مخې د بدخشان یمګان او وردوج، د کندوز چاردره او دشتیارچی، د غزنی نوه، د بادغیس جوند، د سرپل کوهستانات، د هلمند موسی کلا، د پکتیکا جنیخیل، د فاریاب غورماچ او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې په وار وار د طالبانو او افغان ځواکونو لخوا لاس په لاس شوي او راپورونه وایي چې اوس مهال د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزولنګ سیمې په ګډون یو ځل بیا له ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان له 150 تر 120 پورې ولسوالۍ له لوړو ګواښونو او له 40 تر 150 پورې ولسوالۍ له متوسطو ګواښونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال د یو راپور له مخې چې څه موده وړاندې خپور شوی پکې ویل شوي چې وسلوال طالبان په 120 ولسوالیو واکمن دي او د 113 نورو ولسوالیو د نیولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په دغه راپور کې چې په ولسوالیو کې د ځینو خلاصو سرچینو پر مټ جوړ شوی وړاندې راغلي په کومو ولسوالیو کې چې وسلوال طالبان واکمن دي د خدمتونو وړاندې کول د امنیت ټینګښت د محاکمو جوړول او د شرعي قوانینو تطبیق د همدغو وسلوالو لخوا ترسره کیږي. خو په راپور کې په یاد شمیر سره د طالبانو په واک کې د ولسوالیو خبره د افغانستان د دفاع وزارت لخوا رد شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ملي دفاع وزارت دغه اقدام ستایي او وایي چې دغه ځواکونه باید وروزل شي او ښه تجهیز شي. له دې ډلې د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو دا ښه اقدام دی، خو شرط دا ده چې دا دوست تجهیز شي. یعنی کوم سرحداتو کې چې موږ ستونزې لرو هلته باید توپچي قطعات، هلته باید د لرې واټن راکټونه په مرکز د ولایتو کې، مرکز د قرارګاهو کې باید شتون ولري، چې هلته ډېر غښتلي افسران باید ځای په ځای شي، کوشش به وکړي چې هلته د قومي سمتي ژبني مسایل نه د لاس واخیستل شي.
د افغانستان د دفاع وزارت په خبره له دې وړاندې له وسلوالو مخالفینو نه د یو شمېر سیمو له نیولو وروسته د ساتلو په برخه کې ستونزې موجودې وي چې د یاد پلان په عملي کېدو سره دا ستونزه هم هواره او تر ډېره به تر ګواښ لاندې سیمو کې امنیت ټینګ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې دفاع وزارت وایي هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له فعالیت پاکېږي د امنیت او ساتلو لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندز د ولایت شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پراخ شتون اندېښمن کړي دي. وایي چې وسلوال مخالفان د خپل تر ادارې لاندې سیمو کې ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. د دې شورا یو تن غړي صفی الله میری ویل په دې وروستیو کې وسلوالو د کندز د چاردرې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې غونډې جوړې کړې څو خلک د دولت پر ضد تحریک کړي او تر څنګ یې ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. په دې اړه نور جزئیات له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په رپورټ کې اورو.
د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پراخ حضور اندېښمن کړي دي. وایي چې په دې ولایت کې وسلوال مخالفان تر خپل ادارې لاندې سیمو کې ځوانانو ته بلنه ورکوي څو له دوی سره یو ځای شي. دی ولایتي شورا یو تن غړي صفی الله میری له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ورستوي کې وسلوالو طالبانو د کندز د چهاردرې ولسوالۍ په عین المجر سیمه کې غونډې جوړې کړې وې څو ځوانان د دولت پر ضد تحریک کړي او د خپلو لیکو ته جلب و جذب کړي.
در مکتب عین المجر طالبای ازمانی را بران داخته
وسلوالو طالبانو د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر په ښوونځي کې غونډه جوړه کړې وه څو ځوانان خپلو لیکو ته جلب و جذب کړي. دولت باید دې وضعیت ته پاملرنه وکړي ځکه دې موضوع موږ سخت اندېښمن کړي یو. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان نورالله قادری ویوایي چې وسلوال مخالفان د دغه شان غونډو په جوړولو سره هیڅ هم ترلاسه کولای نه شي. طالبان په چهاردرې ولسوالۍ کې خپلې غونډې لري څو خلک جلب و جذب کړي خو خلک پر هغوی باور نه لري او خلک د دولت پر حقانیت باور لري او هیڅوک د هغوی تر څنګ نه درېږي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدی بیوای چې په دې ولایت کې خلک له افغان ګډو ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي او هیڅکله هم وسلوال مخالفان خپلو اهداف ته نشي رسیدلی. وس مهال د کندز په کچه د وسلوالو مخالفانو تحرکات ډیر محدود شوی دی او دا توانمندي نه لري چې د دولتي ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړي او دا په خپله یوه ستره لاسته راوړنه ده. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خپل تر حاکمیت لاندې سیمو کې د خلکو د ستونزو د حل لپاره غونډې جوړوي او زیاتوي چې دوی د یو جلا بهیر له لارې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پر شرایطو برابر ځوانان خپلو لیکو ته جلب و جذبوي. د کندز د ولایتي شورا د یو شمېر غړو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې له دوه اونیو رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د پامیر څوارلس په نوم تصفیهي عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. همدارنګه تېره ورځ دولتي ځواکونو د کندز په ګلتپې ولسوالۍ کې هم تصفیهي عملیات پیل کړی او لا هم دوام لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ولسی جرګې په اداري پلاوي د پورشو تورونو په سپیناوي کې پر رامنځته شوي ځنډ اندېښنه څرګندوي. د دې ټولنې یو غړي سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې غړو عدلي او قضایي ارګانونو حکومت ته ښایي چې د ولسی جرګې د حیثیت د اعادې لپاره دا موضوع په هر اړخیز ډول د یوې محکمې له لورې وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال د روان میزان میاشتې په لومړۍ نیټه د دې جرګې پر رئیس د دې جرګې رئیس په اداري فساد او بې ځایه لګښتونو تورن کړی دی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان له دې امله اندېښنه څرګندوي چې د وخت په تېرېدو سره به د ولسي جرګې د اداري پلاوي پر وړاندې د فساد او اختلاس د شته تورونو د څېړلو موضوع هېره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سید خالد سادات وایي هېڅ استثنا باید نه وي چې د ولسي جرګې په عمومي مشر او د دارالانشا په رئیس د لګېدلو تورونو مخه ونیسي. د ازادي راډیو ته وویل په اداري پلاوي کې د فساد شتون د ولسي جرګې او خلکو حیثیت ته زیان رسولی او د اعادې لپاره یې باید مصلحت ونه شي.
دلته سوال دا د چوالې تر اوسه پورې دا موضوع نه چلل شوی. تر اوسه یو میاشت تېرېږي تقریبا او د ولسي جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي. په هیڅ صورت هیڅ استثنا نشي کېدلی چې د دې څېړنې مخه ونیسي. جرم جرم دی که د هر ادرس نه وي، که جرم د اندازې او د جرم د وزن پر اساس باندې هیڅوک د دې باندې نشي کولی چې دلته د استثنا رامنځته شي او بالاخره دغه تحقیق وروسته دې ودرول شي.
حقوق پوهان دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي چې نږدې شل ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د دغې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي په 4 میلیونه افغانیو اختلاس او اداري فساد تورن کړ. دغه شان د ولسي جرګې د دارالانشا پر رئیس هم د اداري فساد اړوند تورونه دي. وروسته که څه هم دا موضوع د افغانستان لوی څارنوالۍ او له هغې بیا د تفتیش عالي ادارې ته وسپارل شوه، خو لا یې هم د وروستیو نتیجو په اړه څه څرک نشته. د تفتیش د عالي ادارې ویان محمد آصف احمد زوی ازادي راډیو ته وویل د ځینو مالي څېړنو پرته تر ډېره د دغو تورونو سپیناوی په لوی څارنوالۍ پورې اړه لري چې دوی ورته د لا څېړلو لپاره دوسیه بیرته ورلیږلې ده.
دغه څه شی چې موږ ته رالیږل شوي دي زموږ مربوطه اسناد چې موږ پورې اړه لري یوازې مالي او اداري بخشونه کېدلی شوه که هغه زموږ د تفتیش په برخه کې شامل وای. د مونږ گزارش کې وای بیا مونږ په کولای شو نور نظر هم ورکړی وای. دا هغه څه دي چې نوې موضوعات دي او دې کې باید څارنوالۍ خپل اقدامات وکړي.
د افغانستان لویه څارنوالۍ که څه هم په دې اړه چې دا دوسیه اوس په کوم ځای کې ده څه نه وایي، خو د ولسي جرګې غړو د حقونو او امتیازاتو کمیسیون وایي د تورونو دا دوسیه به تر هغې هېره نه کړي چې سلامت او ملامت نه وي معلوم شوی. د دغه کمیسیون مشر شریف الله کمول ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې دننه یو کمیسیون کار کوي چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال باید د خپلو تورونو په اړه کره اسناد وړاندې کړي.
نو موږ دغه ته منتظر چې لاسناد مخکې یو بیا ته بیا تالات او بیا د میډیا په مخکې هم دا موضوع واضح شي چې واکه دلته مشکل کوم ځای کې دی غصب شوی دی مثال پکوانه شوی دی او یا فساد شوی دی نشته نو دا معلومه وته.
ښاغلی کمال وایي د ولسي جرګې په لومړي مرستیال همایون همایون هم د ځمکو د غصب تورونه دي چې دواړه موضوعات په هر اړخیز ډول په ولسي جرګه کې دننه څېړل کېږي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د دغې جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر د فساد او د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون بیا د ځمکو د غصب په اړه په دوی لګول شوي تورونه رد کړي دي.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د حقوق پوهانو ټولنه د ولسي جرګې په اداري پلاوي کې پر اداري پلاوي د فساد د تورونو په سپیناوي کې پر رامنځته شوي ځنډ اندېښنه څرګندوي. ولسي جرګې بیا تصمیم نیولی دی چې انتخاباتي کمیسیونونه یو ځل بیا د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په اړه د یو لړ پوښتنو د ځوابولو په مقصد د جرګې تالار ته ور وبولي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د شنبې پر ورځ ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه دې د انتخاباتو لپاره د خپلو تیاریو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د قانون له مخې ولسي جرګه د انتخاباتو کمیسیون نشي استجوابولی، خو د معلوماتو د ورکولو لپاره به د یادې جرګې غونډې ته ورشي. تفصیل لخان محمد سینسخه غواړو.
د انتخاباتو په کارونو کې مداخله او درغلیو ته د زمینو برابرول، د انتخاباتو د کمیسیون د غړو اړوند د نظرونو اختلاف، او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د منظمو پروګرامونو نشتوالی د ولسی جرګې هغه اندېښنې دي چې غواړي د انتخاباتي کمیسیونونو له مسؤلینو سره شریکې او په اړه ځینې معلومات وغواړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې د غړو د دغو اندېښنو تر څرګندونو وروسته ټینګار وکړ چې د انتخاباتو اړوند د تیاری و ستونزو پاړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي.
نظر به وضعیت د ما در افغانستان داریم،
دغه وضعیت چې موږ په افغانستان کې لرو، د ولسی جرګې مکلفیت ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره تالار ته راوبولي، خو له بده مرغه دغه کمیسون تالار ته رانغلو. دا کار له قانون څخه څرګنده سرغړونه ده. سبا یې بیا د کمیسیونونو له لارې اجنډا کې شاملوو او د انتخاباتو او د شکایتونو کمیسیونونو ته بلنه ورکوو.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې ولسی جرګې تېره اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلین خپل غونډې ته ورغوښتي وو، خو د یادو کمیسیونونو مسؤلین حاضر نه شول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون وبل د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلینو د دوی د اعتراضونو پر وړاندې بې پروایي کړې وه. له دې څرګندېږي چې د دوی په کارونو کې فساد شته، او که نه نو د ده په خبره رادي شي او پوښتنو ته دې ځوابونه ووایي. د جرګې ځینو نورو غړو هم د کمیسیونونو په چارو کې فساد ته ګوتې ونیولې او په دغه پروسه کې د دولت پر لاسوهنو انتقادونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د افغانستان د رړو انتخاباتو بنسټ ټیفا د یوې سروې په خپرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د کارونو په سستوالي او په دغه پروسه کې د دولت پر لاسوهنو انتقادونه کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د انتخاباتو په پروسه کې د حکومت د لاسوهنو په اړه د جرګې د غړو انتقادونه رد کړل او ویویل چې که په دې اړه اسناد موجود وي عدلي او قضایي ادارو ته دې وسپاري. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماش د ولسی جرګې لخوا د دغه کمیسیون د مسؤلینو د وربللو په اړه وویل
ولسی جرګه نه د استضاع او نه د دوی د استجواب صلاحیت لري. د انتخاباتو قانون دغه کمیسیون مکلف کړی چې له خلکو سره معلومات د رسنیو له لارې شریک کړي، نه د پارلمان له لارې. دا یو اضافي فشار ښکاري چې پر کمیسیون یې راولي. که د دوی مقصد زموږ د لاسته راوړنو او د ستونزو په اړه د معلوماتو غوښتل وي، بیا نو ستونزه نشته، او د پخوا په څیر چې ورغلي وي او مرسته مو کړې بیا هم ورځو.
ښاغلي وریماچ وویل د دغه کمیسیون یو غړی هم کافي دی چې د جرګې غونډې ته ورشي او معلومات ورکړي. ده د انتخاباتو په چارو کې د دولت لاسوهنې رد کړې او وویل چې دولت یوازې په بودیجوي او امنیتي مسایلو کې له دوی سره همکار دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
هغه کناډایي امریکایي کورنۍ چې په پاکستان کې له اسارت خلاص شول تیر شپه کناډا ته ورسېدل. دغه کورنۍ 15 کاله د مخه په کابل کې برمته شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نفیس زکریا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نفیس زکریا ویلي پاکستاني ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د اکتوبر په 11مه د امریکا د استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ په کورم ایجنسۍ کې وژغورله. جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
امریکایی کتلن کولمن او د هغې کاناډایي میړه جوشوا بویل په 2012 کال کې کابل ښار ته نږدې د حقاني شبکې لخوا تښتول سوي ول، چې د راپورونو له مخې کولمن په تیرو 5 کلونو کې 3 ماشومان وزېږول. جوشوا بویل کاناډا ته له رسېدو سره سم رسنیو ته وویل چې حقاني شبکې د دوی یوه کوچنۍ لور ووژله. دوی وایي د یو مسافر او د هغه د میندوارې میرمنې په تښتولو د حقاني شبکې شرارت د دې سبب سو چې زما ماشومه لور ووژل سي. جوشوا دا هم وویل چې په همدې موده کې د ده پر میرمنې د یو ساتونکي لخوا جنسي تیری وسو. نوموړي پر افغان حکومت غږ وکړ چې له دغې ډلې سره قانوني چلند وکړي. افغان حکومت او امریکا حقاني شبکه پر افغان او بهرنیو ځواکونو او اهدافو د ډله ییزو خونړیو حملو مسؤوله بولي. کابل او واشنګټن دواړه ټینګار کوي چې د پاکستان استخبارات ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري او د ډلې ته یې په آزاده توګه د فعالیت زمینه برابره کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي نفیس زکریا وویل پاکستاني ځانګړي ځواکونو دغه کورنۍ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ وژغورله. زکریا زیاته کړه اسلام آباد د ګډ دښمن پر ضد چمتو دی که چیرې واشنګټن معلومات ورسره شریک کړي. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د حقاني شبکې او نورو سختاریزو پر ضد چې د دوی په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي څه نه دي کړي. د چهارشنبې په ورځ چې کله دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ له برمته خلاص سوه، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان وستایه، خو ویل چې اسلام آباد باید په سیمه کې د امنیت ټینګېدو لپاره نورې هڅې وکړي. امریکا حقاني شبکه په تروریستي لیست کې شامله کړې ده. حقاني شبکې پخوا د دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ د خلاصون په بدل کې د انس حقانی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. انس حقانی د جلال الدین حقانی زوی دی چې په کابل کې زندانی دی. امریکایي چارواکي وایي چې یو شمېر نور امریکایان هم په افغانستان یا پاکستان کې له وسلوالو ډلو سره په اسارت کې شپې تېروي. په دوی کې یو هم په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد 60 کلن کیوین کینګ دی چې تیر کال د اګست په میاشت کې وتښتول سو. همداراز لیکوال پاول اوربې چې 72 کلن ده، په 2014 کال کې د افغانستان په ختیځ کې برمته سو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم یو نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر تیره شپه د ایران په اړه په خپلو څرګندونو کې پر دې هیواد سخت انتقادونه وکړه او هغه یو شیطانی رژیم وبله او ویل چې پرې بنې دي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. د ایران ولسمشر او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو د ټرمپ د دې څرګندونو پر وړاندې عکس العملونه څرګند کړي چې له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته په اشاره وویل غټی نیمګړتیاوې لا هم سمې سوي نه دي. شغلی ټرمپ تیره شپه د ایران په وړاندې د پالیسۍ په اړه د اعلان پر مهال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو خبره ونه کړه، خو دا یې هم تایید نه کړه چې ایران د دغه تړون مطابق عمل کوي. شغلی ټرمپ وویل د کانګرس څخه به غوښتنه وکړي داسې یو قانون تشکیل کړي چې پر تهران اضافي فشارونه لګوي او دغه هیواد ونه کولی سي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر پر هغه څه انتقاد وکړ چې د بالستیک میزایلو د ازموینې د دوام او په منځني ختیځ کې د سختریزو د ملاتړ له کبله د اټومي موافقې له روح څخه د تهران سرغړونې وبللې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د ګډ عمل هر اړخیز پلان له مخې خپل تعهد ته ژمن پاتې شوي، د ایران رژیم په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا د شخړې ترور او کرکچ پراختیا ته ادامه ورکړې ده. تر ټولو مهمه دا چې ایران د اټومي تړون له روح سره سم مخ کې نه ځي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر دغه تړون انتقادونه کړي وه. دا یې یواله تر ټولو بدو موافقو بللې وه چې امریکا ورباندې مذاکرې کړي دي. د امریکا د قوانینو لمخې ولسمشر اړ دی په هرو نوي ورځو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې آیا ایران د ټیمی موافقې له شرایطو سره سم عمل کوي او که څنګه. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک سو چې لمخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدو. دوستانو، د یو تازه خبر لمخې په کابل کې څو شېبې مخکې یو 14 شوې ده. 14 ویل کېږي چې په درېمه امنیتي حوزه کې شوې ده. زموږ همکار حدیث پردیس همدا شېبه له کابل را سره د تلیفون په لیکه کې دی. پردیس صاحب، 14 چیرته شوې ده او په اړه تر اوسه څه معلومات پاره شوي؟
مراد صاحب سلام تاسو او محترم اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل څو شېبې وړاندې د کابل د درېمې حوزې اړوند دلته پوستی ته نږدې 14 شوې ده. شیبه مخکې مې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان سرپرست نجیب دانش سره خبرې وکړې. دا هم دغه موضوع تایید کړه او د انفجار د نوعیت په اړه وویل چې که څه هم تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته، خو ښایي په ډېر احتمال چې مقناطیسي ماین به وي. او یوې سرچینې په د کورنیو چارو په وزارت کې یوې بلې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې به ویلي چې 14 البته د مقناطیسي ماین له کبله رامنځته شوې وه او دغه ماین د پولیسو یو چیک پوینټ هغې ته نږدې په یو کانتینر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته ده او کورنیو چارو وزارت وایي چې سیمې ته د دوی ځواکونه ورسېدلي او وروستي جزئیات چې څه په لاس ورغله هغه به رسنیو سره شریک کړي.
مننه دوستانو. حدیث پردیس، چې د کابل په درېمه امنیتي حوزه کې د 14 په اړه درسره تر اوسه ترلاسه شوي جزئیات شریکول. د ازادي راډیو په راتلونکي خپرونه کې په دې اړه مفصل معلومات اوریدلی شئ.
ازادي راډیو لوونه ترو.
پوهان په دې کار کوي چې د انسانانو د ګوتو په کرخو کې پراته مواد او د دې موادو څرنګوالی معلوم کړي. په دې اړه له اسمت سروان اورو.
څېړونکو د انسان د ګوتې په نښو کې د موجودو موادو د موندلو لپاره نوې طریقه کشف کړې چې په مرسته د مجرم حتی جنسیت هم پیژندل کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې دا طریقه د بریتانیا د شیفیلډ پوهنتون څېړونکو کشف کړې ده. د راپور پر اساس دا طریقه له پولیسو سره مرسته کوي چې نه یوازې د مجرم جنسیت وپیژني، بلکې څه چې خوړلي او نور جزئیات هم ترلاسه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدنه ورسید. د 12 ساعته خبرونه ورستۍ خبری مجله درته فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشید، شامتان بخیر.